سلسله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان میزبان شماست.
بیر ازیت مننه اتبه جشوی قدرمن اوردون کو پا دیخ پروانه که پا مرکزی بغلان که در جکلی او پا کنر که در پاکستانی زواکونو للوری پا چو سرحدیس پا ولسوالیو که در پوستو در جوریدو پا عده راپورونو واوری. لمنه در دیسات خبرونو واوری چه اجمل تورمان اورندی کوی.
پاکستان وی دوه مامورین نیولی چې د افغان طالبانو وژل شوی مشر مولا اختر محمد منصور او دغه د کورنۍ غړو ته د پاکستانی استادو په ورکولو کې لاس درلود. په لوګر کې په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده او یولس کسنور ټپیان دي. د ترکی خبری رسنۍ وایي د دې هیواد د هوایي ځواک او توپخانې په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لسګونه مشکوک وسلوال وژلي دي. بشپړ خبرونه واورئ. پاکستان وایي دوه مامورین نیولي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر مولا اختر محمد منصور او دغه د کورنۍ غړو ته د پاکستاني اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. منصور تیره اونۍ د مې په 20مه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په داسې حالت کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو چې په یو کورولا موټر کې سفر کاوه. د سپرلۍ په ویجاړ شوي موټر کې د ولی محمد په نوم پاسپورټ موندل شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان سرفراز حسین وویل چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو مامور چې عزیز احمد نومیږي پرون شنبه ونیول شو. په دې تړاو دوهم نیول شوی مامور رفعت الله نومیږي چې د پاکستان د ملي ډیټابیس او د احوالو د ثبت د ادارې مسؤول دی. په لوګر ولایت کې پرون ماخام په 14 کې واخزه وشل شوې او یو لس کس ملکیان ټپیان شوې دي. د لوګر والی ویان سلیم صالح ازادي رادیو ته ویلي چې دغه 14 د مرکز پولې عالم په شهیدانو چوک کې شوې ده. د خاغلی صالح په وینا 14 مواد د کراچۍ په ټایر کې ځای پر ځای شوې و. د پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د خاني شبکې یو غړی وژل شوی دی. د ملي امنیت اعلامیه وایي د عباس په نوم دغه کس پلان درلود چې ځان وژونکي حمله ترسره کړي، خو د دې ادارې د منصوبین لخوا د کابل په ولسم حوزه کې له منځه یوړل شو. افغان امنیتي ځواکونو تر دې مخکې هم د کابل ښار په مختلفو برخو کې د ځان وژونکو او نورو بریدونو د مخنیوي خبر ورکړی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو د پرونۍ پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کونړ د امنیه قومندان او قومي مشان وی پاکستانی ځواکونو په سرکانو او مراوري ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته ننوتی دي. د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې د پاکستان پاوس په دې ولسوالیو کې رامخته شوی او پوستي جوړی کړی دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې د بوختي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډوب سره پورې د ډېرې پوستي جوړې شوې دي. تقریبا یو 15 پوستو پورې
د کونړ چارواکي او د ولایتي شورا مشر وایي پاکستانی ځواکونه د افغانستان پر خاوره ځنګلونه له منځه وړي او د اوبو یو شمېر چینې هم لاندې کړي دي. سرکانو او مروره د کونړ هغه سرحدي ولسوالۍ دي چې زیاتره وخت پکې د افغان ځواکونو او د دولت د وسوالو مخالفانو ترمنځ چې ویل کېږي له پاکستان راوړي جګړې کېږي. او د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د بغلان د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې سلګونه سرتیری په دې عملیاتو کې برخه لري او د په خبره وسلوال لزینې سیمو پر شا تمبول شوې دي. خاغلی بشیر وویل شاوخوا 400 د دولت ضد وسلوال د مرکزی بغلان په مختلفو برخو کې موجود دي او د ځینو ګاونډیو ولایتونو څخه هم یو شمېر دولت ضد وسلوال بغلان ته راغلی دي. د دولت د وسلوالو مخالفینو تر اوسه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. بغلان چې د کابل او شمال ترمنځ نخلوونکی ولایت دی، له تیرو 3 میاشتو راهیسې د امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ د شدیدو جګړو شاهد دی. جګړو د بغلان له مختلفو سیمو څخه سلګونه کسان خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره کړي دي. او دا هم څو بهرنی خبرونه د ترکیه خبری رسنۍ وایي د دې هواد د هوایی ځواک او توپخانه په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لزګونه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. ترکیه وایي په دې بریدونو کې چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف هم په کې برخه اخیستي، د سوریې پر خاوره د دې ډلې شاوخوا 104 غړي وژل شوی دي. پر داعش دا بریدونه 2 ساعت وروسته ترغی شوی چې د ډلې د ترکیه په کلیس خار راکټي حمله وکړه او 5 کسان یې ژوبل کړل. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطر نه بلکې په خپله خطر کې دي. پاپ دا څرګندونې پرون له ماشومانو سره د یوې کتنې پر مهال وکړې. په دې ماشومانو کې هغه نایجیریایي ماشوم هم شامل و چې مور او پلار یې ایټالیا ته پر لاره په سمندر کې ډوب شول. د کاتولیک مسیحیانو مشر 13 میاشت له یونان څخه د کتنې پر مهال 12 کډوال له ځانه سره یوړل. څو نړیوالې ټولنې ته وښي چې په څه ډول باید له کډوالو هرکلی وکړي. اروپا ته د کډوالو وروستۍ څپې د هیوادونو ولسونو د بهرنیانو په اړه اندېښمن کړي او سیاستوالې هڅولي چې د خپلو پولو د ټینګښت او امنیت لپاره اقدام وکړي. د اوکراین پوځ وایي د دې هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د اوکراین لوړ رتبه چارواکي اندري لسن کو پرون ویل په وروستیو نښتو کې یو سرتیری وشل شوی دی. روسی پلوه بلتون پال بیا د اوکراین پاوست ترنوي چې په 13 ورځو کې پر دوی بریدونه کړی دي. که څه هم د نړیوالو په منځګړتوب د اوکراین په ختیځ کې اوربند اعلان شوی دی، خو دواړه خواوې یو له بله له دې موافقې په سرغړونو تورنوي. او وروستی خبر دا چې د اسپانیا ریال مادرید کلب 13 شپه اتلتیکو مادرید ته د اروپایي اتلولۍ په پایلو پایلوبه کې ماته ورکړه او د یولسم ځل لپاره د اروپا اتلولي وګټله. دا سیالي چې د ایټالیا د میلان په سنسیرو لوبغاړي کې وشوه، ریال مادرید د پنډاټۍ په شوټونو وګټله. د اروپا د فوټبال اتلولي د کلبونو په سیالیو کې تر ټولو مهمې لوبې ګڼل کیږي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
اته بجې او و دقیقې شوې زموږ خپل ازادي رادیو اوري. مرکزی بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي. په کونړ کې چارواکي او قومي مشران وایي چې پاکستانی ځواکونو د دغه ولایت په 2 ولسوالیو کې دننه پوستي جوړی کړی دي.
تورزم مخکې د پاکستان خو وا راغلی چې ملشیم دی او ارمی ځواکونه دي سر مسیر ټول نیولې ده. لکه
افغانستان حکومت له طالبانو سره د ایران همکاري ته په اشاره له غونډي او غوښتل چې د روسي ډلې ملاتړ ونه کړي. د کورنۍ چارو وزارت په پاکستان کې د ملا اختر منصور د فاتحې لپاره د غونډو پر جوړیدو انتقاد وکړ او یونسکو د افغانستان د لرغونو آثارو پر لوټ کېدو اندېښنه ښکاره کړه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د کونړ ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې البته یوازې اوسیدونکي نه، دولتي چارواکي هم وایي چې له 13 ورځو راهیسې پاکستانی ځواکونو د دې ولایت په 2 سیمو کې پوستي جوړی کړی دي. د کونړ ولایت شورا رئیس او امنیت قمندان د سرکانو مروري ولسوالۍ یادونه کوي او وایي چې دغه ولسوالیو ته پاکستانی ځواکونه رامخکې شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د اوسنۍ رادیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
سرکانو د ډیورند په کرخه پرته ولسوالۍ د چي ډیری وختونه پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښتې کیږي، خو اوس پکې پاکستانی ځواکونو خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. د سیمې اوسیدونکو او دولتي چارواکو په وینا په 13 ورځو کې پاکستانی سرتیري نږدې 500 متره د افغانستان په خاوره کې وړاندې راغلي دي. د سرکانو یو تن قومي مشر حاجي جمعه خان چې خپل هم د ډیورند کرخې سره نږدې ځمکه او کور لري، ازادي رادیو ته ویل لڅ مدیر په دی خو د پاکستان پوز د یادی ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتی پوسټي جوړول پیل کړی دي.
پوسټي لري ته دي ځکه د بوختي سر کې او د لکړی سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډو سره پورې د ډېری پوسټي جوړی شوې دي. تقریبا یو 15 پوسټو پورې زینه نیولید.
د سرکانو ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجی زرګل وای پاکستانی سرتیرو د گنجګل او ناوی سیمه کې چې د افغانستان خاور ده خپل پوسټ جوړول پیل کړی دی.
پیلی کرخه چې کومه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ته څور د مخکې د پاکستان واوی راغلی چې موږ شیم دی اور نه ځواکونه دي سر مسیر ټول نیولې ده لکه د وبونه استفاده باز چینو له بل مازی په ساحه کې استاد برخان ټوب سره د دې خوانه کې چې کوم سرحد ته نږدې دي نور واوی سر باندې پرتې دي په مسته په خا دې په غاخه کې په استقامت باندې ودنه او پاسپورت دي.
دوی وای پاکستانی سرتیری په نیول شوو ځایونو کې د ځنګلونو په لمنځه وړلو بوختي او همدارازې د اوبو زیاتې چینې هم لاندې کړي دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیار ازادي راډیو ته ویل دوی ته هم له سرکانو او مرورې ولسوالۍ خلکو د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ له امله شکایتونه کړي دي.
د کونړ په ولایت کې په دوو ولسوالو کې چې یوه د مرورې ولسوالۍ ده بله د سرکانو ولسوالۍ ده په دې کې د پاکستان پوځ زمنګ په حریم باندې تجاوز کړی زیاتې کړی دی او په ځینې ځایونو کې راخوتلی دي لکه دلته مهم کنډونه دي زمنګ په دغه دوه ولسوالو کې چې د فشو کنډو ورته یو وی بلمازو سر ورته یو وی د چفری سر ورته وی د مرغه کوی ټوپه ده په دې کې پاکستان حکومت نوې پوسټې جوړې کړې دي.
هغه وی دوی له یاد پرمختګ او زمکی نیونی خپل مسولین خبر کړی دي.
موږ د دغه په رابطه باندې د مرکزی حکومت سره دغه موضوع بوله د کونړ ولایتي شورا بار بار شریکه کړی دا دغه غغم د مرکز مقام تر سوال دی چې زمنګ په حریم باندې په دغه دوه ولسوالو کې تجاوز شوی دی او هغه د فارح موږ ته اطمینان راکړی چې موږ کې دې چې په دې نږدې ورځو کې یو پلاوی هم راشي او دغه سرحدات د نږدې څخه وګوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم مانی چې د سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې پاکستانی سرتیری له صفري نقطې راوختي او د افغانستان زیات ځمکې لاندې کړي چې دوی دغه کار له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بولي او په کلکه یې غندي.
تانههای پوسټههای نظامی های پاکستان در اوجه جای به جای هستند کی خلاف قانون نورمای بین المللی است.
د ډیورن کرخه په صفري نقطو کې د پاکستانی ځواکونو تانی او پوستي موجود دي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. نړیوال قوانین او نورمونه دا دي چې د صفري نقطې څخه باید د دواړو هیوادونو پوستي او سرتیری 3 کیلومتر لري وي او هیڅوک حق نه لري چې په صفري نقطو کې پوستي جوړ کړي. په هر صورت دوی په هر کیلومتر کې یو پوسټه جوړ کړي. د یو رستو کې پاکستانی ځواکونه د بوغدی پونوم یو سیمه کې چې د غاخې کانډاو او نواپاس ترمز موقعیت لري او له صفري نقطې 1500 متر دی خواده څارون کې پوسټي جوړی کړي چې دوی په کلکه غندي. قومندان وای د کونړ په ټولو سرحدي سیمو کې پاکستانی ځواکونه د افغانستان خاور لاندې کړي او د کار ته دوام ورکړي دي.
در شاش ولسوالی خط فرضي دی ورته به هر ولسوالی مو ته هر نقطې کې نړۍ شروع اله ولسوالی خاص کونه.
د ډیورند په کرخه زموږ شپږ ولسوالۍ پرتې دي. په هر ولسوالۍ کې دوی پرمختګ کړي لناړې نیولې تر خاص کونړ په ټولو مهمو او لوړو څوکو یې پوسټې جوړې کړي. باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ستونزه خبري وشي. په مرور او سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورند بلې غاړې ته سرکونه تیر شوي چې په خوا د غاخې کنډو او نواپاس په لارو هر ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو خو څو کاله کېږي چې د امنیت د نشتوالي په وجه دواړه سرکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي. ولسی وګړي خلاصه کړي چې په دواړو کنډونو کې پرتو افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات د حواله لارې ترسره کیږي چې دې کار هلته پراته سرتیری ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خلک وای پاکستانی ځواکونو یوازې په کونړ کې د افغانستان خاوره نه دلاندې کړي بلکې په ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورو سرحدي ولایتونو کې هم ډېر ځمکه په خپله ولکه کې راوستې ده خو تر اوسه افغان دولت داسې کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی چې پاکستانی سرتیری له نیول شوو ځایونو په شا کړي او په خپله خاوره خپله ولکه ټینګه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بغلان چارواکی وای په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د نوید په نوم پوځي عملیات روان دي. د بغلان امنیه قمندان وای د اردو پولیسو ځانګړي ځواک سلګونه سرخیری د هغو وسلوالو پر ضد جنگیږي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې راغونډ شوي دي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بغلان یو امنیتي مقام وای امنیتي ځواکونه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کوکشنار کلی په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیر شپه ازادي راډیو ته وویل سلګونه سرتیري په مرکزی بغلان کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د نوید یو په نوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
سعد منګل او سعد علاودین د ویزای
د منګل او علاودین سیمه په بشپړ توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې ورستیو کې په منګل او علاودین سیمه کې هغه لار تړلې و چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیږي. د بغلان د امنیت امیر ویل د مرکزی بغلان ولسوالۍ پر روانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت ډیر وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیری هم وژل شوي او لس ټپیان دي، خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. خغلی بشیر ویل په مرکزی بغلان کې دا مهال شاوخوا 400 وسلوال راغونډ شوي چې زیاتره له ګاونډیو ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
طالبای محل هم هست و طالبایی که از ولایت همجوار مانند ولایت قندوز و سمنگان
دی سیم طالبان هم دی، لو کندوز و سمنگان څخه هم طالب وسلوال راغلی دی. په دې جګړه کې د بغلان د زینو نور ولسوالیو تورریستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خو د بغلان د امنیت امیر وایي چې په بورکا ولسوالۍ کې بیا د منځنۍ آسیا وسلوال لیدل شوی دی. طالبانو د عمری په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمې برخې چې پایتخت له شمال سره نښلوي بندې کړي. خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال به په دې هڅو کې بریالي نشي.
په یاد لرې له 8:30 وروسته تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې د افغانستان د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې د بهرنیو چارو وزیر هم دی وایي چې حکومت د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. ستاسو په نظر همداسې ده حکومت تر اوسه پورې د خپلو هغو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی چې له ولس سره یې کړي دي، او په دې برخه کې همدغه د بهرنیو چارو وزارت څومره خپلې ژمنې عملي کړي یا نه دي عملي کړي؟ که غواړي چې په دې اړه نظر څرګند کړي له 8:30 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي، او یا هم سرلوسه د افغان بیسیم په 8 شمېرې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي. د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د اروپایي اتحادیې خاص استازي ایران د وسلوالو طالبانو په مرسته تورن کړ. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه خبرو شو راپورونه ورسته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې سره لدی چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم نه خست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړی.
د سیمه هوادونو پر روانو شرایطو خبر دی، باید له تورریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه داده چې د ګاونډي هوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
خغلی مرتضوی هم درنګه د سیمه هوادونو وغوښتل ترسو له تورریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تورریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانی فارن پالیسی مجلې سره په سرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نمونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دی وړاندې هم په یو شمیر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سم د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یو زیرمه هم کشف شوه. خو یو شمیر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چا چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغې د لارې نه وکولی شو په منطقې په همسایګانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمر خیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپیژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاروي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنیو رسنیو لخوا خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم ترتیب شوي دي. په دیاره د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
جمهوری ریاست وای د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوې مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحین ول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربندوي.
خب وخت یک رهبر تروریستي در خوګ
دی وی کله چې یو تروریستي رهبر په پردی خاوره کې اوسیږي ورته فاتحین ول کیږي نوی رهبر ته بیعت کیږي. دا ټول خی چې وسلوالې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وای د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلو نیوز لخوا په یو ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض وزول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغه ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د اداو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپوه محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبل کړي دي د هغه لوی ګټې د پاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخول.
خغلی فکر وای دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
یونسکو یا د ملګرو ملتو علمي او کلتوري اداره د افغانستان د تاریخي آثارو په لوټ او قاچاق اندیشنه شي. د دې ادارې مشر میرمن ارنا بوکوا پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نړیواله کچه د تاریخي آثارو قاچاق حتی د تروریزم له تمویل سره ارتباط پیدا کوي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیق نه پاملرنې دا برخه اغېزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ارنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلی د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکووا وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدی شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن پیترو او ایډګر کې درې نیم ټنه مواد نیول شوي او افغانستان ته راګرځول شوي دي. په فرهنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د جمعې په ورځ د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو وچی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولی او د هرات مینار جام تر څنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي دې برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
زیاترین صدمه ده چې امروز ما میبریم
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلې دی. موږ هر کال سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکو او دا کار چې مولای یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
موجب کار است.
بلخوا بیا لرغون پیژندونکو د یونسکو د نویو هڅو ستاینه تر څنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځي څخه فارغ ځوان ازادي راډیو ته وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
تاسی زمو شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وای د ملي یووالي حکومت له ول سره د کډو ژوندو د ډیری برخي په عملی کولو کې پاتې راغلي. دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت له لوري د شوی ژوندو عملی کېدل خورا مهم بولی. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د جمعیت اسلامي ګوند له دې کابل د ملي والی پر حکومت جدي انتقاد کوي چې ګواکې په تیرو دوو کلونو کې د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره لومړني اقدامات هم نه دي کړي. د دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د ملي والی حکومت د لوی جرګې په ګډون خپلې ډېرې ژمنې چې په هیواد کې د ثبات لپاره مهمې دي عملي نه کړي.
متاسفانه حکومت به ګونه‌ای که در موافقتنامه حکومت وحدت ملی
دوی متاسفانه حکومت لکه څنګه چې د ملي والی حکومت په موافقتنامه کې ویل شوی تر اوسه د ډیرو مهمو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړیدل دا کار باید د دوو کالو په موده کې شوی وای چې تر اوسه نه دی شوی،
اما تا هنوز انجام نداده است.
صلاح الدین رباني دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د ملي کنګرې په باب په جوړې شوې غونډه کې وکړې. له حکومت سره د حزب اسلامي په ګډون د وسلوالو ډلو د یو ځای کېدو هرکلی، په شمال کې د خبرو لارې له جنبش اسلامي ګوند سره د ستونزو حل او ډیر ژر د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې جوړول په کابل کې د جمعیت اسلامي د ناستې مهم پیغامونه وو. د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې پر حکومت د لوی جرګې د نه جوړېدو له کبله انتقاد کوي چې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم پر حکومت ورته انتقاد کړی وو او ادعا یې کړې وه چې ګواکې حکومت د دغه جرګې د رابللو اراده نه لري. له دې ټولو سره سره د ارګ ماڼۍ بیا دا نه مني چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې پاتې راغلی. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت شرایط او امکانات ته په کتو له ولس سره کړې ژمنې یو په بل پسې عملي کوي. ښاغلی مینپال وایي د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې جوړېدل خپل شرایط لري چې په پوره کېدو به یې لویه جرګه هم راوبلل شي.
حکومت ټولو هغو تعهداتو ته چې کړي دي هغو ته ژمن دی او همدا اوس تاسې وینئ چې کومې ژمنې چې د ولس سره سوي دي، د کار په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د سیسټم د اصلاح په برخه کې، یوه یوه د عملي کېدلو په حال کې ده. د لویې جرګې لپاره
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي د رهبری شورا غړی واقف حکیمی وایي که څه هم جمعیت اسلامي ګوند د حکومت یوه لویه برخه جوړوي خو له دې وروسته به د دغه ګوند غړي لا منسجم او فعال شي. واقف حکیمی وایي په هیواد کې روانو حالاتو ته په کتو ټول سیاسي حزبونه باید خپلې ستونزې د زور نه بلکې د خبرو له لارې حل کړي او د یو بل په منلو په افغانستان کې د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
خبری است. په چین کې یو کاروانګر له کلونو کلونو هڅو وروسته داسې هندوانه پاللې چې 80 کیلو وزن لري. دغه کاروانګر چې لی فونګ چون نومیږي وایي چې په خپل هم خپل کار ته حیران دی. د دې هندوانې کارونکی د چین د پلازمینې پیکینګ اوسیدونکی دی او هندوانه د ښار په داشنګ نومي سیمه کې کارلې ده. په چین کې د هندوانو د محصول په 28مه سیالۍ کې د لی فونګ چون هندوانې لومړی جایزه وګټله. تر دې وړاندې چینایي کاروانګرو د اوږدو وریجو، غنمو او نورو غلو په پاللو کې هم پرمختګونه کړي دي. چین تر 1 میلیارد زیات نفوس لري او د زیاتې غلې او نورو زراعتي محصولاتو تولید ته ځانګړې پاملرنه کوي. په نړۍ کې د کرنیز ځمکې له نظره چین دریم هیواد دی، خو یوازې په سلو کې 1 کرنیز ځمکه کوي او تر 1 میلیارد زیات انسانان پرې مړوي. ل دې سره د خبرونو نیمایي برخه ته ورسیدو. اته بجې او 10 دقیقې شوې. د دې خبرونو په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام دی، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
پاکستان وی دوه مامورین نیولې چې د افغان طالبانو وژل شوی مشر مولا اختر محمد منصور او دغه د کورنۍ غړو ته د پاکستانی اسناد په ورکولو کې لاس درلود. په لوګر ولایت کې پرون ماخام په 14 کې وخزه وجل شوی او یو لس کسا ملکیان ټپیان شو دي. د لوګر ولی وایان سلیم صالح آزادۍ رډیو ته ویلي چې دغه 14 د مرکز پولې عالم په شهیدانو چوک کې شوې ده. افغانستان د ملي امنیت ریاست وی په کابل کې د قانی شبکې یو غړی وشلې ده. د ملي امنیت اعلامیه وایي د عباس پونوم دغه کس پلان درلود چې ځان وژونکي عمله ترسره کړي، خو د دې ادارې د منسوبین لخوا د کابل په ولسمه او ځکه لمنځه وړل شوی ده. د کونړ د امنیتي د امنی قومندان او قومي مشان وی پاکستانی ځواکونه په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته نه وتی دي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د ترکیه خبری رسنۍ وایي د هیواد د وایز واک او توپخانه په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش لزګونه مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطر نه بلکې په خپل په خطر کې دي. او د اوکراین پوز وایي د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمن جګړو بیا زور اخیسته.
تشکر از اجمل تورمان. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. 8:32 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تا 9:30 من جعفر احمدی و عصمت ساروان در برنامه مایکروفون شما میزبانتان هستیم. حکومت وحدت ملی افغانستان به مردم وعده های سپرده بود، وعده هایی که خوشبینی هایی را ایجاد کرده بود، اما به نظر می رسد که برخی ها از آنچه عملی نشدن تعهدات حکومت وحدت ملی افغانستان میخوانند ناراضند. حتی کسانی در داخل حکومت میگویند که بسیاری از وعده های حکومت عملی نشده. یکی از این افراد صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان است. او که ریاست حزب جمعیت اسلامی افغانستان را نیز به عهده دارد میگوید که به خاطر تطبیق نشدن تعهدات حکومت متاسف است. به نظر شما وعده های حکومت افغانستان تا چی حد عملی شده؟ با ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جعفر احمدی در تو ویل، نن په دې خبرونه کې موضوع داده چې د افغانستان د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر هم دی، انتقاد کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟ په دې اړه خپل نظر په دې ټلیفون شمیرو سربیره یعنی 0.93 2.3 5.4 او یا هم 0.98 2.5 5.5 د سکایپ لاري او یا هم د افغان بسیم د 0.3 لاري له مرسته شریک لري. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi radio takay azadi او د افغان بسیم شمیره یو ځل بیا وایم 0.3 یوازې اس ام اس یا پیغام راستول شي.
بله، از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید و همچنان از طریق سکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس سکایپ ماست رادیو نقطه آزادی. میریم سراغ شنوندای ما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
مهربانی.
سلام و احترامات تقدیم میکنم آقای احمدی بر شما و همکارا و شنوندای عزیز شما.
بفرمایین محترم.
قارس نامدین از آخوش از تخار تماس گرفتیم. شما ببینین وقت خوب موزیر امروز در برنامه ایتون گرفتیم. این دولت ویسر پای مخ وقت هر واده که به مردم دادن کدام عملی نکردن، خوینا در سنه عملی پیادم نکردن، یک کشت و خون هم زیاد شده. شما یک دفعه این میشه ببینید که برق نهی ویسری تاپی است. ایرا اینا چیز کردن، هر روز مردم در جار و جنجال انداختن یا هیچ کاری وقت نکردن. ما فکر نکنم که اگم 70% مردم از یه خاطره خوش داشته باشه، به خاطری که وعده دادن عمل نکردن. حکومتی کرده گفتین که این حکومتی بعد از این شادی که بدتر کرد. واقعا نه، هم خوبی ازی است که جون میشه هر کدوم برای ما یک وعده میتن.
آقای زاوش،
ولی ازی باور شم که 200 میلیون. بله،
مشخص تر بگوین که کدام وعده هایی را که حکومت به مردم سپرده بود تا حالا عملی نکرده.
بگو نه مثال براتان بگم. گفتن امنیت تحمیل میکنیم، یک. گفتن که ما سلاح‌های غیر مسئول یا این چیزا رو جمع میکنیم، بدبختانه که زیاد شده، دو. با مردم کار پیدا میکنیم، سه. و سرک های شما رو درست میسازیم، سه. ریشه فساد میکنیم. این امثال هم دیگه کدام میشه برای شما بگم.
تشکر از تماس شما.
سلامت باشه زاوش صاحب. بل اوردون که ایده تلیفون لاری لرو زن معرفی که ی آزادی رادیو.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو السلام علیکم. زه محمد خان د اورزګان ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ محمد خان صاحب،
خوش آمدین صاحب.
دغه تاسو کوم بس کې را روانه ده؟ زما نظر دا دی چې افغانستان حکومت ډیر په تاسف سره باید ووایم چې مستقله هیواد نشته دی، یعنی د مالی استقلالیت نه لري، د خپل اراضي استقلالیت نه لري.
نه، تاسو له موضوع ما وځئ، د موضوع په اړه خبرې وکړئ. بل اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کړئ.
بفرمایین رادیو آزادی است، لطفا صحبت بکنین، از کجا به تماس شدین؟
خبری وکی.
بله،
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام،
خوش آمدین.
سلامت هستم، تاسو د غزیر ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. چې له افغان له هلمند نه سره
سلامت اوسئ. مهربانی.
موضوع خو ډېر ښه موضوع انتخاب کړی د زستل کې د وزیر خارجه وزیر د خبرو سره موافق یم. رښتیا هم د ملي وحدت حکومت چې نجونې کړي دي هغه نه دي عملي کړي. د هغه زما نظر روغتیا
ډېره زیاته مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکو هم درو.
بله، از دیگر شنوندای ما هم انتظار داریم که کوتاه و مختصر صحبت بکنن. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم.
از کجا به تماس شدین؟ خود را معرفی کنین، صدای شما را میشنویم.
آقای احمدی، سلام و درود بر شما و برادر محترم دیگه که همراهتون در برنامه است و تمام دوستایی که سوای مرا از طریق رادیوی آزادی تمام نقاط افغانستان میشنوند، سلام و درود خدمت شما تمامشون تقدیم میکنم.
سلام، بفرمایید صاحب.
آقای احمدی، محمد آقا آسیایی هستم از ولایت غزنی، امروزتون به تماس.
بفهم نظر شما مشخصا در مورد وعده های حکومت وحدت ملی چیست؟ چقدر عملی شده این وعده ها؟
جناب احمدی، از آغاز تا به انجام کدام پیامد درست نداشته. انجام اگر چی نشده خو انجامشان قریب خواهد دیدیم انشاءالله. به نظر من شعارهایی را که آغاز کنید که جناب دکتر اشرف غنی شعار خود تغییر تحول مانده بودن، نه تغییر آمده نه تحول آمده و نه منشه فساد گم شده و فساد اضافه تر شده کنم تغییر تحول مضبط دیگه رسانه دیدیم. همچنان دکتر عبدالله شروع کنیم، هم نه
مبارزه علی فساد گفته بودن متاسفانه خودشان در فساد سهم دارن.
تشکر از نظر شما.
بله
ممنون.
بل اوردون که دی سکایپ لاری لروزان معرفی که
بفرمایید. خوش آمدین صاحب.
سلام علیکم ساروان صاحب و دا بل محترم رو تا سلامونه ورانده کوم. زه فکر کوم چې حکومت خو یو وادم دی خپل نه ده پوره کړی، خو دغه د جامنیت ګوند مشر چې دی یا د استاد ربانی زوی چې وزیر دی خارجه ده، د خپل اول هیڅ نه دی کړی. څه چې د وعده کړی په وزارت خارجه کې څه کړی. زه دلته دوه ورځې درې ورځې مخکې لاړم قونسلګری ده په لس انجلس ښار کې، دومره غوښته چې خپل هغه افغاني پاسپورت هغه کوم وایخلمه. ما ته ویلې چې وروره د مونږ په دا قانون کې یا په حساب کې فرست نیم و لاست نیم نشته، نو د تا نوم به ټول یو لکومال. وروره د ما په تسکی افغاني تذکیره کې میم دوه نمونه دي، تاسې ته ځای کې ولیکه وای نه دا په افغانستان قانون کې نشته. د خپله چیرته مسلکي کسان ګمارلي دي، د خپله چیرته دولت ته کار کړی چې دا انتقادونه کېدي. ما په فکر و سلامت و ملامت نه ده معلوم، هر څوک انتقاد کوي، هر څوک گیلی کوي، لې خپل ځان نه سره کوي. نو زه دلته ولا ډیر ایران پاتې ما چې دا مشکل به څنګه حل شي.
بله صاحب ډیر مننه چې نظر مو څرګند کو کور ودان. احمدی صاحب یو څه پیغامونه به مولولو چې هغه خلک چې د افغان بیسیم داتا سوارتل شمیرې لاري پیغام راستوي چې وګورم ګلمن نشي. خیرالله افغان له خوست لیکلی وای زه د دله خبرو سره منظورې شاغلی صلاح الدین ربانی دی هیڅ موافق نه یم، ځکه چې د دولت چارواکي په خپله په دولت پسې منفي تبلیغات کوي. بل اوریدونکي عابد وردګ لیکلی دی وای دا واضح خبره ده چې دولت د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی او همدا پاتې والی د دې سبب شو چې اوس په افغانستان کې هر زورواکی تر رئیس جمهور زیات صلاحیت لري. نور محمد حقیار له هلمند لیکلی وای د جمعیت اسلامی نیوکه پر ملی وحدت حکومت باندې د دې د پاره ده چې د دوی زوړ رقیب حزب اسلامی په میدان کې حاضر شو. حبیب د هلمند څخه لیکلی وای د ملی وحدت حکومت هیڅ هم نه دی کړی. بل اوریدونکي د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې نومې نشم پیدا کولای، نومې نه دی لیکلی. دی وای چې داعش هم موجود دی زموږ په ولسوالۍ کې چې دا هم د دې نوي حکومت په وجه دی. حمیدالله حمیدی لیکلی وای هر څه نه مخکې باید د پاکستان د ځواکونو مخه ونیسي، دا دولت خو تر اوسه پورې ناکام شوی دی، نه دی نیولی.
بله ما هم پیامهایی را که شنونده های ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم در مورد موضوع مورد بحث برنامه به ما ارسال کردن تا لحظات دیگر خواهم خواند. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 108.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. میریم باز هم سراغ سایر شنونده های ما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. رادیو آزادی است، خود را معرفی کنین.
صدای ما را میشنوید؟
بله صدای شما را میشنویم، بفرمایین.
جاید پوپولزه هستم، از کابل صحبت میکنم. من در ارتباط یعنی برنامه تان میخواستم بگویم که آقای صلاح الدین ربانی خودش چی خدمت کرده، در این وزارت که آمده کجایش با مسلحت میباره، چی مسلحت داره، پدرش که بودم اون وقت حکومت چی میکرد. اینا جز از انتقاد هیچ کدام کار کوچک را به این ملک نکرد. هم پدرش مبارزه کرده، در کجا مبارزش حقیقت داشته. یا جز از انتقاد، جز از همون خیانات های ملی که یاد داشته رو کردن، بعد جز از این دیگر کدام چیز دیگر که رو بپوشن که پوشیدان نمیشه.
آقای پوپلزای، انتظار شما از آقای ربانی، صلاح الدین ربانی که فعلا وزیر خارجه افغانستان است، چیست؟ چی باید میکرد برای مردم به عنوان وزیر خارجه؟
عمو وزارت کې فعلاً د ریزولوشن څخه کوشش مده چوکاو ته خود ګر بزرایي مامور دولت اوس یا رئیس ایلز داس وخت کې د مامور حکومت اوس کوشش کړه د حکومت کار وګوره مردم عمو اداره کې بر ریزولوشن عمو د کوشش کړه د فورم نگاه کړه عمو سیستم شت آماده ده سازه که مردم به تو نه اگر نو به نیت بر خود تمایی کنه اینا خود جز از این انتخاب دیگه چیز یاد ندارن خودش تذکری انگلیز داره پاورش هم شاید به سرکار نریفه کنم شده.
آقای پوبلزای تشکر از تماس شما، سلامت باشین، فرصت ما کم است.
بل اوریدون که لرو ده تلفون لاری زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام، خوش آمدین، بفرماین.
تلفون متاسفانه قطع شو، یو ځل باید تلفون شمیریم اعلان کو او څو پیغامونه مو هم وعده ورکړی و چې پیغامونه به ولولو.
بله، شمارای تماس با برنامه را یک بار دیگه بر شما تکرار میکنیم، 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. همچنان از طریق اسکایپ هم با ما در تماس شده می توانید، آدرس اسکایپ ماست radio.azadi.
بله، اوریدون که لرود تلفن لاری مهربانی کوی آزادی رادیو ده. مهربانی. مهربانی استاسی خبری اورو.
سلام، انی کیلی
کوردی ودان، سلامت اوسی.
سلام لاوین ربانی چې دا خبر اکثر زم ده هم مطلب ده پوسه دا یو اکثر رهبر دوی او مطلب له یو څه
استاسي اواز متاسفانه ډیر واضح نه ده، یو څه خپل موقعیت بدل کړي ګوند شسی قطع شو. خیر، بل اوردون کای له روډه ټلیفون لاري.
سلام، خوش آمدین، بفرمایین، رادیو آزادی است.
رادیو ټیټه کې خبري وکي.
بله،
مهرباني صاحب.
سلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام. کور دی ودان،
خوش آمدین، بفرمایین.
په دغه ځای کې د ما نظر دا چې د پښتون د دې لامل شوې چې اشرف غني د خو کارونو مخه ونیسي او د خپل ځان دی داسې مرګ کوي لکه دوه مخې حکومت کې شتون لري او داسې خبرې هم کوي. دا د منلو نه دي، ټوله وجه دا ده چې دوی شتون ده.
بله صاحب، مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کړو.
بله، شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
وعلیکم السلام.
عبدالله از روزګان.
بفرمایین آقای عبدالله، نظر شما چیست در مورد وعده حکومت افغانستان؟
ما نظر خو بدغه برابر کې دادی چې د صلاح الدین ربانی او د جمعیت د ګوند د دغه اعتراض پر ځای باندې دی. اشرف غنی او عبدالله چې کوم وعده او ولست ورکړي دي، هغه کې په لس کې انجی په تکی پاتې راغلي دي، ولموږ به صلح راولو او دغه چې افغانستان کې به د امنیت ختم کړو. نو هغه خو د ګوره هغه د چیر حکومت په پرتله باندې په سل کې بیا میسوه ولسوالۍ یادي د طالبانو لاسته ولوېدې او مختلفې د قوانینو سرغړونې کېږي. حکومت ډېر بې نظمه شو او دوه سره حکومت شو. پر والي باندې هم په میاشت دې مشورې چې یو خپل والي ورمخته کړي یا بل خپل والي ورمخته کړي او په سلح کې پاتې راغلی دی. د یو کوچني ګوندو د یو کوچني قدرت د هغه متاثر یي دا هغه خواهشات هم د دې سلح برابر کې منی. دا هغه تبربادي چې اوس چالانه ده، دا خلک مري، د اردو خلک مري، پولیس مري، د افغانان مري په جانبینو کې. دوی د یو کوچني ګوند یا د خارجانو پالیسي چې دلته ده یا د هغو مرام د هغه هدف دپاره هغو نظر ساتي، خو دغه خپل د ولس خرابي چې د هغه ته نظر نه کوي. په سلح کې پاتې راغلي دي، طالبانو مشروع غوښتنې ځینې وغوښتي، ولموږ باید د تور لیس وضو کوه نه وځي.
البته د طالبانو سره خو د سولې اواز بیا بیا اوچت کړی دی، خو خیر تاسې نه منی او د 5 میلیاردو رقم مو هم ډېر دقیق نه دی. خیر، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
برنامه مایکروفون شماست، لطفا صحبت بکنین، صدای شما پخش میشه. بله،
خبری وکی سید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام سرتا او محترم سلام الله علیه تعالی قرآن کریم خیر
می‌خواهم. سلامت باشی. ګور مو ودان مهرباني.
خبره به داده سه وکم د افغانستان حکومت خدایی په هر څه کې پاتې راغلی ده. هر کس د تېرې رشوت خورۍ لیدي وګوره چې نن یو تذکره یو پاسپورټ زما رتوبه څو میلیارد ورته جوړوي. کوم وعدې چې دوی کړي دي هغه وعدې که دوی پسته جوړه کړې ده وروره. بل دغه خبره مې درته کوله چې کوم دغه نمالکه ډاکتر عبدالله سي ده وروره دي قربان چې صلاح الدین رباني چې ده دا نومان خو هغه وخت چې تاریخ طالبانو جنګ و مشکلاتو دا نومان په هغه وخت کې رامنځته ده چې دا نومان په دې شخصیت کې وو. د دغه سره تضاد لري وروره. دا خله په غوڅو کوي نه چې دا خله نه وایي په افغانستان کې څومره راشي. دغه خپل رباني نه وایي په افغانستان کې څومره راشي. دا شی هم ټول باندې د سیر پیغامونو سره مستار شوي دي. د خلکو سره کېنستي دي بیرته دغه خلکو له کلم ده. دا مې نظر ده به احترام
کړم. سیده کور دې ودان سلامت اوسې.
تشکر از تماس شما. سران صاحب به این که چند پیام را که شنونده ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در مورد موضوع مورد بحث برنامه به ما ارسال کردن بخوانیم. عبدالسلام قلمیار از بغلان مرکزی می نویسه که جمعیت اسلامی 65% اعضای حکومت را تشکیل می ده. انتقاد اونا بالای رئیس جمهور اشرف غنی برای بدست آوردن قدرت بیشتر هست و ای حزب البته به باری شنونده ما عامل اصلی انحصار قدرت قومگرایی و بی‌ثباتی در 4 دهه اخیر تلقی میشه. شنونده دیگر به نام عبدالصمد از کابل می نویسه که با وصف همه مشکلاتی که دولت داره اشرف غنی از کرزی کرده بهتر و خوبتر کار میکنه. از بادغیس شنونده به نام سلمان می نویسه که به اشرف غنی گفتن رشوت و فساد را گم کن. اشرف غنی گفت که چند می دهی؟ لطفا واضح تر بنویسین تا پیام هایتان را بتونیم به صورت دقیق و واضح بخوانیم.
متاسفانه اکثر اوریدون که خپل پیغام چې کله راستوی یو ځلې مخې تر مخې نل ولی کې وری ول ولی نو په ټایپ کې اشتباه کیږي نو اشتباه به رفشي وي. نظرګل لغمان له الینګار ول سوالی لیکي وای وادي خو زموش بشانو ډیری کړی وي خو تر غټو وادو پرې خو غټې وادې عملي کړې نه دي. حکمت الله محمد خیل د هلمند له ګرمسیره لیکلي ولسمشر ویلي و چې فساد به ورکوي خو تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدام نه دی شوی. عبدالباري اکبر دوست او عبدالرشید راشد لیکلي دي د البته د فراه له باکوا ولسوالۍ څخه وایي هغه ژمنې چې ملي وحدت حکومت کړې وي په سلو کې 40 نه دي ترسره شوي. سلام کمال الدین چپان لیکلی دی البته سلام پسر کی لیکلی د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه دی وی هغه کسان چې نیوکی کوي همدغه د جمعیت ګوند اکثره غړیو او نور په دولت کې شامل خلک فرصت نه ورکوي چې حکومت خپل وعده پوره کړي او پرمختګ راولي.
تشکر از پیام های شما. میریم باز هم تماس های تلفنی را جواب میتیم. سلام خوش آمدین بفرمایین برنامه مایکروفون شماست.
جناب فروان صاحب تاسا و محترم صاحب همکار تاسا او
جناب علی کو تاسو سلامونه سلامات وړاندې کوم. سلامات اوسه مدنی صاحب.
جناب
فروان
صاحب
تاسو
وګورئ کتشم د جنازې کړي ته وخت ډېر زیات امکاناتو ولې په هغه وخت کې افغانستان ولس مستاسفانه دومره پایدار نه و. اوس تاسو وګورئ اوسنی حکومت ډېر چلنجونه مخامخ دي او هغه پخوا په نسبت اقتصادي مشکلات پخوا په افغانستان کې دامه لري او پر نړیوال هم کم شوي دي. نو په تېرو دیارلس کلونو کښې خو د بارانونو ساتمانو مرسته وه او دغه مرستې نهشته او خلکو تمې ډېر زیات لوړ دي. نو زما په نظر باندې ملي وحدت حکومت کارونو ته ښه پخپله شخصا زما په نظر باندې راضي ده او دې حکومت وړاندې کړي دي وادي پوره کړي. اما په دوه کالو کښې افغانستان امکان نه لري ځکه چې دلته امکانات ته باید مونږ ګورو شرایط ته باید مونږ ګورو په سیمه کښې داخلي او خارجي مداخله زوراکان وختل فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده او مافیا دلته قوي قوت باندې
عمشوی ده منطقه اساس امور ملی وحدت حکومت راتک سره تقریبا حاول او قدام هم چې د 1500 قاضیان د ټول شوامدارن د ټولو د شهادتونو د ټولو د شهادتونو واریان لري شول باز واریان د خطر مو ولې فاتح شوی دی او باز کا ودان خپل په ټول واقعي ته فاتح شوی دی همدارنګ سلمان قد مرحول شو همدارنګ د نړیوال مرستې افغانستان سره جلب شو باید دغه سیاسي تنظیم منظمه دا هیله ده چې یو باید د شخصي انکار په خاطر بلکې افغاني وښ ونه کړي که هر حکومت درته راځي دغه جنګ خو کشمیري جنګ ده سیاسي جنګ ده نو دغه جنګ خو ادامه لري دغه جنګ تصوق چې دغه سیمې هیوادونه لاس په سر نه شي او خپل هغه منفعات په پام سره په افغانستان کې تلپاتې صلح لپاره خپل هغه پخیدانه فعالیتونه لا وړاندې کړي نو دغه جنګ به ادامه لري دا د وحدت حکومت هیڅ چاره نه لري دا شاتي څنګه د ټول سماجم دا کړي وخت څنګه د امن درلودل او څنګه جنګ ادامې لري نو راځي نور دا د صفات په څیر باندې دا نیوکه آیته ورسره او په یوه پهنول افغاني احساس سره یو بل ته لاس ورکو او دا د حکومت یو څه لپاره کار وکړو او زما په نظر باندې دا ریاست څنګه فاروق محل غوړه دي دا د حکومت تر څنګه کار کوي دا نه لري هیڅ څه دا یوونه چې دا حکومت درنګ شي
ډیره مننه صاحب مدنی له نورستان څخه بل اوریدونکو هم د ټلیفون لاري لرو مهرباني
سلام خوش آمدین بفرمایین رادیو آزادی است لطفا صحبت کنین
بل سلام علیکم
و علیکم السلام
دروازګان لار نه چرته نو لفالم یاري تر څنګ ولې
مهرباني کوئ صاحب
زما نظر دا دی چې دا کوم خارجه وزیر دا خبره کړې ده زموږ ګرد اداره د سره ګرد د مشران چې دیني ګرد په ساده دي د لاس جوړ دي
bale se ګور دی ودان چې لن نظر مو څرګند کو لیکن یواسې په فساد خبرې مکوې د مش موضوع دا ده چې البته فساد هم پکې شامل دی چې حکومت په بیلابیلو برخو کې وعده کړې وي آیا لکه څنګه چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر شاغله ربانی وای حکومت واقعا په خپل ټولو ژبنو کې پاتې راغلی دی او کنه بل اوریدونکو لرو
سلام خوش آمدین بفرمایین
متاسفانه آواز ډیر سم نه دی خیر بل اوریدونکو ته به موقع ورکو مهرباني
بله متاسفانه تماس داشتیم
وزی خیر پیغامونه به ولولو
بفرمایین
دلسوز له هلمند لیکلی وای په هلمند کې حکومت خپل ټولش منی نه دی عملی کړی خان محمد ذاکر نیکسات له کندهار لیکلی دی وای زه د ربانی صاحب له د خبرو خلاف يم دولت کوشش کوي چې خپلش منی عملی کړی خو بهرنی لاسوهنی دی دولت دې ته نوزګاریږي چې خپلش منی عملی کړی عبدالله شعبان هم د کندهار څخه لیکلی البته له ارغستان ولسوالۍ څخه وای ربانی د افغانستان لپاره څه وکړل او صلاح الدین څه کوي نیمګړتیا خو په حکومت کې شته او د پخپله ای باید اول اصلاح کړي حاجی شمس الحق له سنگین څخه لیکلی دی وای د حکومت او رعیت زړونه ډیر سره لري شوی دی په دې خاطر چې وادي شوی خو پرځای شوی ندی کائنات سادات له هلمند لیکلی وای ربانی پخپله هیڅ د پام وړ کوم کار نه کوي چې د نورو باندې تور لګوي
شنونده از بدخشان می نویسه که رئیس اجرایه و رئیس جمهور در تلاش باسازی کشور هستند از سفر متاسفانه نوشته شنونده ما درست خوانده نمیشه به هر حال از این بگذاریم شنونده دیگر به نام علی از هلمند می نویسه که آقای غنی باید خدمت کند و افغانستان را آباد جاوید از قندهار صلاح الدین ربانی حقیقت را میگوید و من همراه حرفایش موافق هستم
او وسبه بیادی تلفن لاری اوریدون که تا نوبت ورکو
بفرمایین خوش آمدین رادیو آزادی است لطفا صحبت کنین از کجا به تماس شدین
سلام علیکم من جلال آباد به تماس شدیم سلام به شما به همکارتان و به کامون
تمام حمد الان ما
سلام
بفرمایید سر.
کسی که انتقاد میکنه به نظر ما اونها را باید مردم باید اونها چی کار کرن؟ دیگه ما از آقای ربانی میتونم که اونها بگن که اونها چی کار کرن دیگه گفتنی خاطر نداشتن. تشکر
تشکر از تماس شما.
مهربانی کوی بل اوریدون که لرود تلفن لالاری
برنامه مایکروفون شماست، لطفا صحبت کنین.
بله سلام
علیکم. و علیکم سلام.
بله سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین، میشنویم صدای شما را، بفرماین.
خبری و که متاسفانه چی خبری مو نکری او بالاخره مو تلفن قطع شد. دی سکایپ پته هم پیاد لاری رادیو دات آزادی.
سلام علیکم.
مهربانی
آزادی رادیو.
مهربانی کوی صاحب.
سلام و احترامات آزادی رادیو ټولو او ریجن کو تاو دا ګرام دې دغه په اړه کې چې نظر وړاندې کې دې مهربانی چې بیگا خبرې کړې دې.
بله بله لطفا وخت کم لرو، اصلي خبرې تراشي کنه وخت مو پورا کیږي.
اصلي خبره زه د ننګرهار دی د رینورو ولسوالۍ نه تماس کوم رحمت الله مينون دی. دا خلک چې دوه شکایتونه کوي او د کوم چې په چارواکي کې هم شکایتونه کوي او کوم چې دا بیرونی دي هم شکایت دي. الله تعالی انسان لپاره لاسونه خپل ورکړي خپله کار نه تیار کړي. دا اشرف غني دي خلکو ته زما په خیال باندې داسې کار وکړي چې دوی ته وسونه مو کړي کورونه ورته جوړ کړي بیا به تېنه خوشحاله. هغه یوازې وکړي ټولې چارواکي هو وزارتونه کې کومارلي دي چې هغې وکړي.